کوم په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیا آزادي راډیو ته غوږ یاست. بله خبرونه مو پیل سوه چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. پیل خبرونو کېږي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه یې پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. ملګري ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي د سیلابونو له کبله زیانمن سوي دي. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ناټو تړون د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه چې باسونه پر افغانستان هم راڅرخي نن په واشنگټن کې پیلېږي. تمه کېږي چې د دغه تړون لوړ پوړي ډیپلوماتان او چارواکي به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې او د افغانستان د کړکېچ د سیاسي هواري لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. دا غونډه چې د شمالي اتلانتیک تړون یا ناټو د اویوي مکلیزې په مناسبت جوړه شوې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یې کوربتوب کوي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې به د روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه هم بحثونه وسی. د سه شنبې پر ماښام د ناټو سرمنشي یانس ستولټنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې وویل چې دغه پوځي تړون په افغانستان کې د امریکا د روانو هڅو ملاتړ کوي. ملګری ملتونه وایي چې د روان میلادي کال له پیله په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې تر 1,600 زیات وګړي سیلابونو زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه په خپل اونیز راپور کې وویل چې تر 2,000 زیات افغانان د سیلابونو له کبله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي. په دې شمیر کې د تیر اونۍ سیلاب ځپلي هم شامل دي. د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان شپږ ولایتونه لکه هرات، بلخ، بادغیس، فاریاب، جوزجان او سرپل په تیر اونۍ کې د درنو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو. بلخ او هرات هغه ولایتونه دي چې د راپور په وینا تر ټولو زیات زیانونه پکې اوښتي او نږدې 10,000 کسان پکې د سیلابونو له کبله زیانمن سوي. د سه شنبې په ورځ د طبیعي پیښو په وړاندې د چمتووالو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وویل چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو 1,040 کسان مړه کړي او 8,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. شغلی فهیم وویل چې ټولو ولایتونو کې سیلاب ځپلو سیمو ته مرستندوی ډلې استول سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو تمویلونکو هیوادونو او سازمانونو ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د شفافو او باوري انتخاباتو ملاتړ کوي. په دې اړه پرون سه شنبه په سپیدار ماڼۍ کې په جوړه شوې غونډه کې افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تتمیچ یاماموتو او د مرستندوی هیوادونو سفیرانو برخه اخیستې وه. د اجرائیه ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې ګډونوالو د انتخاباتو په اړه خپلې اندېښنې او وړاندیزونه له شغلي عبدالله سره شریک کړل. اجرائیه ریاست وایي په نږدې وخت کې به پر ټولو اندېښنو او وړاندیزونو د پریکړو لپاره بحث وسی. ټاکل شوې وه چې د افغانستان د ولسمشري انتخابات د چنګاښ سرطان پر 9 وسی، خو د تلیا میزان میاشتې تر 16 نیټې وځنډول شول. پر امنیتی ستونزو سربیره د کافی بودیجې نشتوالی هغه ستونزه ده چې د افغانستان د ولسمشري ټاکنې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال مرسل حکیمی له دوه کلنې ناروغۍ وروسته پرون ماښام سا ورکړه. هغه له حکیمی څلور کاله مخکې په مزار شریف کې له یوې محلي رسنۍ سره د راډیو د ویان د پتوګه دنده پیل کړه چې دوه کاله یې له دې ناروغۍ له دې رسنۍ سره کار وکړ. د مرسل حکیمی کورنۍ ویلي چې نوموړي دوه کاله مخکې په سرطان ناروغۍ اخته سوه چې د وخت په تېرېدو سره دغه ناروغي پرمختللې سوه. په ایران کې د وروستیو سیلابونو د قربانیانو شمیر 50 کسانو ته رسیدلی دی. د ایران د اضطراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مشتبه خالدی د قربانیانو د دې شمیر په تایید سره ویلي چې 458 کسان په دې سیلابونو کې ټپیان سوي دي. رینا خبري اژانس د شغلي خالدی په حواله راپور ورکړی چې سیلابونو ډیر تلفات په ګلستان، شیراز، مازندران او لرستان کې اړولی دي. راپورونه وایي چې په دغو سیمو کې ډېرې لویې لارې د تګ راتګ لپاره تړل سوي دي. د ایران شاوخوا 40 ولایتونه په وروستیو 10 ورځو کې د سیلابونو د راوتلو شاهدان و چې د مرجوبلې تر څنګ خلکو ته مالی زیانونه هم اړولی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ور بیا پر خپلو هغو غوښتنو ټینګار کړی چې د ناټو غړي هیوادونه دي خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي.
We've worked together on getting some of our
موږ د ناتو له ځینو غړو سره کار کوو چې ډېره مالی ونډه ورکړي، هغه څه چې ګډ مسؤلیت یې بولو. لکه څنګه چې پوهیږئ، کله چې ولسمشره سوم د دوی ونډه ښه نه وه، خو اوس خپله وسه کوي. د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناتو له عمومي منشي سره په کتنه کې ولسمشر ټرمپ دغه راز وویل چې هغه له روسیې سره د بهترو اړیکو هیله لري. په دې کتنه کې د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه له دې کبله مننه کړې چې په وینا یې دغه پوځي تړون ته کلک تعهد لري. سټولتنبرګ چې د دې پوځي تړون د رامنځته کېدو د اویاویمې کلیزې په مناسبت واشنګټن کې دی وویل چې د ټرمپ لخوا د دې تړون د غړیو ترمنځ د پی ټی د شراکت د زیاتولو غوښتنه په ناتو کې د دفاعي لګښت د زیاتېدو سبب شوې ده. دوی وویل موږ تر هغه څه چې په ډېرو کلونو کې سوي اوس په ګډه ډېر څه کوو. ولسمشر ټرمپ د ناتو د تړون پر غړو هیوادونو فشار راوستلی چې د خپل کورني ناخالص عوایدو په سلو کې دوه یا تر دې هم زیاته برخه پر دفاعي لګښتونو ولګوي. نوموړي پرون د ناتو له سرمنشي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ناتو ډېر غړي لا هم دغه هدف ته نه دي رسیدلي، خو په وینا یې چې په دې برخه کې پرمختګ سوی دی. او وروستی خبر دا چې د الجزایر ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د شپږو اونیو تر سوله ییزو ولسي اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا خبر د الجزایر رسنیو نن ورکړی دی. خلکو د شلو کلونو لپاره پر قدرت د ده پر پاتې کېدو اعتراض درلود. دو اتیا کلن بوتفلیقه په 2013 میلادي کال کې تر مغزي سکتې وروسته په عام محضر کې لږ راڅرګندېدی. د الجزایر د اساسي قانون مخې د مشرانو جرګې رئیس عبدالقادر بن صالح به د نوي ورځو لپاره د دغه هیواد لنډمهاله رهبر وي. په دې جریان کې باید په الجزایر کې د جمهور ریاست انتخابات تنظیم سي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. بلخو د ناتو عمومي منشي له ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې ویلي دغه تړون په افغانستان کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي. نور تفصیل له اجمل اند څخه اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ناتو د عمومي منشي ینس سټولتنبرګ کوربه و. او د ناتو د بودیجې د مکسیکو سره د امریکا د پولي او له روسیې سره د جنجالونو سربیره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په غونډه کې چې خبري اعلان هم وربلل شوی و، په افغانستان کې له پرمختګونو مخ وخی وخوده. ښاغلی ټرمپ وایي لویدیځ په وروستیو کې په افغانستان کې لوی پرمختګونه درلودل. دا جګړه د 19 کلونو راهیسې روانه ده چې بدمرغي او مسخره ده، خو اوس موږ ډېر ګامونه اخیستي او ډېر څه دغلته دا مهال په مثبته خوا روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره په واشنګټن کې د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې یوه ورځ مخکې کتلي. ټاکل شوی چې د دې تړون د غړو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان نن د افغانستان، روسیې، ترکیې او اوکراین په اړه خپل بحثونه پیل کړي. په واشنګټن کې د ناتو دا غونډه دوه ورځې دوام کوي. د سه شنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ په غونډه کې ولسمشر ټرمپ وویل هیواد د ناتو تړون ته ټینګ تعهد لري، خو نوموړي پر یو شمېر هیوادونو انتقاد وکړ چې د ده په وینا د دې تړون په لګښتونو کې خپله برخه په سمه توګه نه ده ادا کړې. نوموړي په ځانګړې توګه د جرمني یادونه وکړه. ویل چې په ناتو کې د دې هیواد مالي ونډه ډېره کمه ده. د ناتو عمومي منشي ینس سټولتنبرګ هم په خپله لنډه وینا کې په عراق او سوریه کې د داعش د ډلې د ماتې یادونه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. ینس سټولتنبرګ همدارنګه په افغانستان کې د امریکا وروستۍ هڅې وستایلې او ویل سټولتنبرګ وایي موږ کلک پر دې باور یو چې په افغانستان کې د کړکېچ او جګړې د سوله ییز هواري لپاره د امریکا د هڅو ملاتړ ډېر مهم دی او موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په داسې حال کې د افغانستان په اړه بحث کوي چې په دې هیواد کې د بل هر وخت په پرتله د سولې لپاره کوششونه زیات شوي دي.
ومردل چې د امریکا ولسمشر وایي په افغانستان کې مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. په افغانستان کې پر روان وضعیت د کابل چاپ ورځپاڼو ګڼې مقالې تبصري خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کړې.
کابل چاپ نننیو زیاتره ورځپاڼو د سولې او جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي ښه به وي چې سوله تر انتخاباتو مخکې وسي. بلې خپلواکي ورځپاڼې سرخط په خپلې سرمقالې کې وړاندیز کړی چې د سولې خبرې دې رالانډې سي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا په خاطر بیا ظلمی خلیلزاد ته پکار دی چې نور د سولې پروسه افغانانو د پریږدي او دوی یوازې پر هغو لارو چارو تمرکز وکړي چې د بین الافغاني خبرو اترو د پیل او له افغان سولې د پردیو لاسونو د لنډېدو لامل ګرځي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ارګ له ولسمشر غني سره د ظلمی خلیلزاد د ملاقات په اړه جزئیات نه ورکوي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافق په صورت کې به د ملي وحدت حکومت پای ته ورسیږي. وړاندې په مطلب کې د تدامات یا ماموتو له قوله ویل سوي چې د سولې هڅې دې د افغان حکومت د پروګرامونو په چارچوکاټ کې تنظیم سي. د همدې ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه دي دې ټکي ته پام وکړي چې د سولې د توافق په صورت کې د افغانستان بیرته منځنیو پیړیو ته ستون نسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ظلمی خلیلزاد په حواله لیکلي د سولې د روانو خبرو په لومړیو پنځو پړاوونو کې هغه مسائل مطرح سوي چې طالبانو او د امریکا حکومت پورې اړه لري، خو په نورو مسایلو هر ډول بحث کې به افغان دولت موجود وي. د یاد ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي د قطر راتلونکي غونډه د بین الافغاني تفاهم لپاره ډېر لوی چانس دی او که د ملي فکر خاوندان په دې غونډه کې ډېری برخه نه وي، خدای مکړه بیا به هم فرصتونه ضایع سي. بلخوا د انیس دولتي ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې افغانان د هیواد د راتلونکي لپاره خپله تصمیم نیسي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار سوی کله چې سوله راځي باید عادلانه، شفافه او ټول شموله وي او د افغانستان د ټولو وګړو حقونه پکې خوندي وي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد د سر مقاله عنوان دی د افغانستان د نظام د چپه کولو هڅې لوپاشوې. د هیواد د سر مقاله د لیکوال په باور له طالبانو سره د سولې پر سر معامله روانه ده، پلان داسې و چې طالب ډله بیرته را میدان ته کړي او واک ته یې ورسوي او موقت حکومت یې ښه پلماوه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غني دغه ټول پلانونه په ډېر دقت سره له منځه یووړل او ملت یې له دسیسې خبر کړ. او په پای کې د دنیا خپلواکي ورځپاڼې په سر مقاله کې لیکل شوي د سولې روانو هڅو ته په کتو داسې معلومیږي چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ ستونزه حل سوې ده او هر څه د بین الافغاني ډیالوګ لپاره منتظر دي.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي تصمیم نیولې د امنیتي او دفاعي ارګانونو هغه منصوبین چې د دندو په جریان کې ټپیان سوي او نور په دغو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري کولی سي چې په ملکي ادارو کې کارونه وکړي. دا خبره د دې کمیسیون رئیس پرون کړې ده. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسیون وایي د درېګونو امنیتي ځواکونو هغه منصوبین چې د دندو پر مهال ټپیان شوي او نور په خپلو اړوندو ارګانونو کې د دندو د دوام توان نه لري، د دوی فزیکي وړتیا او غوښتنو ته په پام په ملکي ارګانونو کې ورته د ملکي مامورینو په څیر د کار کولو اسانتیاوې برابروي. د دغه کمیسیون رئیس نادر نادری د سې شنبې په ورځ د یاد کمیسیون د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د حکومت له ټولو ارګانونو هیله وکړه چې د کمیسیون له مقرراتو سره سم دي د امنیتي او دفاعي ارګانونو ټپي شوو منصوبینو ته په خپلو ارګانونو کې د ملکی کارکوونکو په څیر د دندو اسانتیاوې برابرې کړي.
د وویل څه چې موږ د کمیسیون د صلاحیت په حدودو کې ترسره کړي د وسلوالو ځواکونو د اتلانو قربانۍ ته په درناوي کمیسیون هغه پوځیان چې د دندو پر مهال د ټپي کېدو له امله نظامي دنده پرېښي او په ملکي ادارو کې د کار کولو دا طلب وي او اړوند تحصیلي سند ولري کېدای شي په ملکي خدمتونو کې جذب شي.
دا په داس حال کې د چپ افغانستان کې هر کال د درېګونو امنیتي ځواکونو ډېرې منسوبین له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې ټپیانیږي او په وسلوالو ځواکونو کې د کار کولو توان بایلي. دغه ټپیان شوي سره له دې چې په ملکي ارګانونو کې د کار کولو توان لري، خو د اقتصادي ستونزو له امله هڅه کوي چې په بیړه د تقاعد یا د معلولیت اسناد بشپړ او پر حقوق یې خپلې ستونزې کمې کړي. د افغان اتلانو بنسټ په نامه مدني ټولنه د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون دغه حساسیتي خټینګار هم کوي چې د ملکي ارګانونو مسؤلین دي دغه تصمیم عملی کړي. دغه بنسټ یوې مسؤلې حمیدې زلا ازادي راډیو ته وویل
داسې ځوانان لرو چې وروسته له دې چې دوی د بدن یو غړی له لاسه ورکړی ده هم ډېره توانایي لري او ډېر بااستعداده کسان په دوکې لرو چې کار وکړي او خپله هم لغه دې چې احساس د ملویت وکړي ځان د ټولنې یو غړی وشمېري. خو ډېری وخت